السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو نن ورځې نه ساته خبرونه اخیری خبري غړي کې د خپل قربا منور شانې کې هلیو پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته په یو شمېر موضوعاتو ریپورتونه شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې موږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
سړی مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی د قومي اسمبلی سیکریټ د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د شاه محمود قریشی او شهباز شریف کاغذونه منظور کړي په بنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیس ادارې چارواکي وایي چې د اپریل د نهمې په شپه په عملیاتو کې 15 مشکوکه وسلوال وجلي اوکرایني چارواکي وایي چې نن د اپریل په لسمه د خارکیف د سیمې په دره چی کلی کې د روسي بمبارۍ له امله دوه کسان وژل شوي او یو شمېر نور وژل جوړل شوي اوس ته مشال د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی سبا د هیواد نوی وزیر اعظم منتخب کړي د پیپلز ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی نن مشال ریډیو ته وویل غونډه سبا ماسپخین کیږي
the prime minister election the panel of chairman already found the complete the panel of chairman was that our presidency
د اپریل په لسمه ماسپخین مهال د پاکستان متحده اپوزیشن د وزیر اعظم څوکۍ د شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف د بهرانو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د نمائنده کاغذونه د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې جمع کړي وو د پاکستان دولتي ټلویزیون وای چې د دواړو کاندیدانو کاغذونه د جانچ پړتال نه پس کراو ګرځول شول او منظوري کړل ټاکل شوی چې په قومي اسمبلی کې د دوی د نمائنده کاغذونو د جاج واخیستل شو د قومي اسمبلی غونډه به د ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي چې د پارلمان د مشرانو د پلاوي غړي دي کونډي وایي د وزیر اعظم تر انتخاب وروسته به د قومي اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال منتخبيږي د پارلمان دا غونډه به داسې حال کې کیږي چې بېګا تر نیمې شپې وروسته د قومي اسمبلی له 320 څخه 1024 غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ د خان پر ضد د عدم اعتماد د رای تر بریالي کېدو وروسته د لیگ نماز او پیپلز ګوند پلویانو د اسلام آباد په ګډون یو شمېر خارونو کې د خوشحالۍ لاریون وکړي پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند تحریک انصاف پر پلویانو غږ کړی چې نن د هغه د ګوښه کولو د اقدام ضد سولیزي مظاهرې وکړي د پاکستان د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالف ګوندونو د خوانومل شوي کاندید شهباز شریف ویلي د هیچا خلاف به انتقامي اقدام نه کیږي نوموړي بېګا د اپریل په لسمه د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر کامیابېدو وروسته قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل له هیچا سره به ظلم او ناانصافي نه کیږي البته زیاته کړه چې قانون او انصاف به خپله لاره په خپله جوړوي او پکې به هیڅوک مداخله نه کوي شهباز شریف وویل د سپریم کورټ به احترام کوي او له ادارو سره به په شریک او مشوره حکومت چلوي د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان د ګوند په استازیتوب قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې عمران خان د بهرني سازش له مخې له څوکۍ لرې کړل شوی دی البته د خپل تور په ملاتړ کې کوم کرا او کوټلی ثبوت وړاندې نه کړ په بنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې سی ټی ډي چارواکي وایي چې د اپریل د نهمې په شپه په هویت سیمه کې د عملیاتو پر مهال 15 مشکوک وسلوال وجلي د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې یو چارواکي د نوم نه خوذلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د استخباراتي ادارو د خفیه اطلاعاتو په بنیاد پولیس او سی ټی ډي د عملیات کړي سی ټی ډي داوه کوي چې دا وسلوال د تحریک طالبان د اختر محمد دلی سره تعلق لري وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي او وروسته خبر دا چې اوکرایني چارواکي وایي چې نن د اپریل په لسمه د خارکیف د سیمې په دراهاچی کلی کې د روسي بمبارۍ له امله دوه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي د دغه سیمې ګورنر اولیګ سینیکوف په خپل فیسبوک پاڼه د دې مرګ ژوبلې پخلی کړي او زیاته کړې ده چې روسي ځواکونو د دغه سیمې پر یو شمېر سیمو د توپخانو شپږ شپېته بریدونه کړي چې له وجې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده ګورنر سینیکوف وویل چې روسي ځواکونو ځکه ولسي وګړو سره جګړې ته دوام ورکړی چې په جنګي مهاد ورته هیڅ بریاوې نه دي ترلاسه شوی مخکې اوکراینی چارواکو ویلي ول روسي ځواکونو د لوهانس په سیمه کې ګولهباري کړې وه او یو شمېر ودانۍ یې په نښه کړې وې د مشال د خبرونو پای
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې ساز خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې په دغو موضوعاتو خبروم. د پاکستان د وزیر اعظم د چوکۍ د انتخاب لپاره د شاه محمود قریشی او شهباز شریف کاغذونه جمع او منظور کړل شو. نوی حکومت به کله جوړیږي؟ د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی وایي
کله چې دیوان جوړ شي وزیر اعظم خپل حلف واخلي، وزیر اعظم به خپله کابینه اخلي. هغه وزیر اعظم پورې ډیپند کوي چې وزیر اعظم به کله کابینه اخلي، مشاورت به کوي خپل اتحادي جماعتو سره، هغه مواد به سره هغه خپل کابینه سلیکټ کوي.
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ارباب شیرعلي وایي تر اخري بال پورې لوبې کولو معنی دا ده چې د اخر وخت پورې د عدم اعتماد تحریک باندې د رایو اچولو مخه ونیوله. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر واجد علي خان وايي په قومي مالیاتي کمیشن کې منل شوې د قبایلو لپاره د کال سل ارب روپۍ نه دي ورکړل شوي.
دا چې کوم انفراستراکچر چې دی هغه تباشوي، دا غل جوړول لپاره د خلکو کورونه چې تباشوي، دا غل جوړول لپاره مزید سکولونه، هسپتالونه، دا غل جوړول لپاره د نوي های ویز د جوړول لپاره.
دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری خبری غړې ته غوږی چې په سر کې مو په خبرونو کې هم واورې دغه موضوع مو د دې غړې د سر موضوع ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د چوکۍ د پاره د متحده اپوزیشن د خوا هم خپل امیدوار په خته راغوی نومولې ده راوسته ده، او تحریک انصاف هم خپل امیدوار مخته راوسته ده نومولې ده. په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان صاحب ډیر مننه خبرونه کې تاسو ته هرکلی. دغه چې کوم د وزیر اعظم د پاره انتخابات بکیږي، دغه څه تفصیلات دي؟ چا چا کاغذونه جمع کړل، څه وشو؟
یو وار بیا سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. کاغذونه خو د متحده اپوزیشن لخوا شهباز شریف چې دا په قومي اسمبلی کې حزب اختلاف مشر هم وو او د مسلم لیگ نون پارټي صدر هم دی، نو دا کاغذونه لکه څنګه تاسو ته اشاره هم کړه چې داخلم فل او باوجود د اعتراض پاغوان شو، لیکن هغه د اسمبلی چې کوم سیکرټری دی هغه ومنل، منظور کړه. هغه وی چې پاغه باندې کوم دستخط وی، هغه ته اړتیا او ضرورت وو، نو هغه صحیح دی. دغه رنګه د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د ډلې لخوا افغانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی هغه امیدوار دی، کاندید دی، او هغه د پاکستان تحریک انصاف نائب صدر هم دی. نور دواړو کاغذونه داخل شوي دي. اوس سبا د ګل پروز باندې د اسمبلی په اجلاس کې د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي، لیکن اوس د تحریک انصاف دا خبره کوي چې شهباز شریف وزیر اعظم شو، دغه کاغذ خو د کاغذونو د منلو خبره کوي، ور دی به د اسمبلی نه استعفا ورکړي. خو بهره لوس به سبا وکتی شي چې بیا پی ټی آی دا خبره
سمه ده. تحریک انصاف دا ویلي وو د عدم اعتماد د تحریک نه مخکې عمران خان ویلي وو چې یاره د خپل پلویانو ته ویلي وو چې بیا به راځي او په اسلام آباد کې به مونږه پورم نه مظاهره کوو. هغه لړ کې څه شوي دي کنه؟
د مظاهرو خبره خو عمران خان چې کوم اعلان کړی وانه، نن مظاهری دی په ټول ملک، پی ټی آی وایي چې دی مظاهره کوي د ماسخوتن د مون رستا. نو اخو پلان شته ځکه چې لږ شی بولان دی د اطلاعاتو پخوانی وزیر د پی ټی آی یو مشر فواد چودری دا خبره وکړه چې نن ماسخوتن مظاهره وي، او هغه خود د بیرونی مداخلت خبره کوي. او دویم دا چې نن د عمران خان په مشرۍ کې د پی ټی آی د مشرانو دی وته کور کمیټي وي چې پای کې د مهم مشران، ځینې وزیران پخوانی هم دي، دا یې غونډه شوې ده. او په هغه کې هم دوی پلان جوړ کړی دی د نورو جلسو، او داسې رپورټونه دي، رسمي اعلان خو نشته چې اولنۍ جلسه به دی لویه د پی خبر نه، دا هغه آغاز کوي. او عمران خان په هغه کې ګډون هم کوي. نن ویل کېږي چې عمران خان د خپل د ممبرانو د قومي اسمبلی د پارلماني پټې غونډه هم را بللې ده 9 بجې په اسلام آباد کې. د پاره کې مونږ د اسمبلی د پاره خپل حکومتي مری دغه سبا دغه لپاره فیصله کوي.
سامه ده ډیر مننه طاهر خان صاحب چې زمونږ اوریدونکو مو د اسلام آباد نه په تازه حال خبر کړل. لکه څنګه چې تاسو اوریدل اوریدونکو متحده اپوزیشن د شعبان شریف او پاکستان تحریک انصاف د شاه محمود قریشی د نمائنده کاغذونه جمع کړی دي چې د اسمبلی سیکرټر منظور کړی دي. د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند سیاستوال فیصل کریم کندی ویلی دي ټاکل شوی چې سبا ماسپخین په غونډه کې د نوي وزیر اعظم د انتخاب لپاره رای واچول شي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل د وزیر اعظم د انتخاب نه وروسته به د قومي اسمبلی غړي بیا د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال منتخبوي. سبانه غونډه به د قومي اسمبلی د مشرانو د وفد مشر یا پینل آف چیرمین ایاز صادق کوي. ګل ایاز له فیصل کریم کندی سره خبرې کړې دي او په سر کې یې پوښتلي چې سبا له به څه حل ځلې کیږي.
دا کاروي چې دا سبا لپاره 2 بجې سیشن دا اخبار په جره د پرایم منسټر الیکشن دی. پینل آف چیرمین اولریډي په ونه کوم پریزنټر او پینل آف چیرمین مګه دا او پریزنټ دی وزیر اعظم پر الیکشن هغه نو د سپیکر ډیپټی سپیکر الیکشن دی.
نو اول به وزیر اعظم الیکټ کیږي او هغه وروسته به بیا د سپیکر او د مرستیال سپیکر لپاره انتخاب کیږي.
سپیکر ډیپټی سپیکر 12 بجې را او وزیر اعظم په سره راځي
او د قائد ایوان د منتخب کیدو وروسته بیا چې کوم حکومت سازي ده نو هغه پروسس به بیا څنګه ځي؟
او د ټیکلا قائد ایوان جوړ شي وزیر اعظم خپل حلف واخلي وزیر اعظم خپل کابینه اخلي او وزیر اعظم پر ډیپټی کیږي وزیر اعظم خپل کابینه اخلي مشاورت به خپل اتحادي جماعتو سره هغه مواد به سره او خپل کابینه سلیکټ کوي. ډېر کوي دي چې پنجاب کې مدد متماد روان دي د سی ایم خلاف سپیکر ډیپټی سپیکر خلاف خیبر په خاص کې روان دي کشمیر کې مدد روان دي ګیګیت بلوچستان کې مدد روان دي بلوچستان کې مدد روان دي امپیچمنت اف پرزیدنت مدد روان دي. دا ډېر کوي دي چې کوم موږ زردار کور ته
د دې کې څنګه تاسو ویل د ولسمشر د مؤاخذه د امپیچمنت خبر هم تاسو وکړه. نو آیا دا ټول هر سبا د نوي حکومت جوړیدو وروسته کیږي چې د قائد ایوان راشي او حکومت نوې په وفاق کې راشي؟
ګور قائد ایوان په سبا راشي کنه سبا ورځ دې سبا راشي نو بعد د افشا سیستم ته د مون هرشه پایپ لاین کې دی ان شاء الله چې د سپیکر پنجاب اسمبلی سی ایم پنجاب اسمبلی خلاف د متماد اورې هغه د خبر په خوخه د سی ایم خلاف د متماد راغله دي موږ په بلوچستان ته روان یو بلوچستان خلاف هم کوو چیرمنشن د ریبي چیرمنشن خلاف هم کوو امپیشن به کوو دا ټول یو پروسس روان ان شاء الله دا ټول پایپ لاین دی.
د دې کوندی صاحب د دې یو خبره بل ده هم راپورته کیږي چې د کابینې جوړښت او د ځینې شین خو معلوم دي ځینې معلوم نه دي. نو آیا دا خو وخت اخلي چې څنګه د قائد ایوان خبره مونږ خو وکړه لغه شبا شریف دي خو نور په دې تاسو په دې اتحاد کې خو ډیر سیاسي ګوندونه شامل دي او تاسو خپل هم مرستیال سپیکر پاتې شي بیه. نو دا ټول پروسس ته څنګه ګوري چې دا یو د وخت اخستون دا وخت واخلي او کنه د دې لپاره تاسو تیاری کړی دي؟
بالکل تیاری یو مونږه کابینه تقریبا فائنل دا پاتې دي چې کوم اپوزیشن ولا او کینس دي هر شي فائنل شوی دي د ضربت جنا هغه با شیر شي میډیا سره.
او د سپیکر لپاره خو تاسو دوم چرته راغلی نه دي د پیپلز پارټي
سپیکر په تقریبا نام فائنل دی پیپلز پارټي سپیکر به چیرمن سره دی پیپلز پارټي اب ان شاء الله نن لا صبح مونږ میډیا سره شیر
دا وو د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري. نو موړي د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د انتخاب په اړه او همدغه ورسته بیا د سپیکر او ډیپټی سپیکر د انتخاب په حواله باندې زمونږ د همکار ګلیا سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د پاکستان د سیاست په اړه نورو ریپورتونو ته ورځو. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک تیر شپه وړاندې شو، کامیاب شو چې په نتیجه کې یې نوموړی اوس نور وزیر اعظم نه دی پاتې. د تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی په 322 غړو کې 122 کسانو ته اړتیا وه، خو بېګا د تحریک په حق کې 144 غړو رای ورکړي. عمران خان د وزیر اعظم له کوره خپل کور ته کډه شوی. حزب اختلاف د مارچ په 8 نیټه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړی. عمران خان دا تحریک د امریکا سازش بولي، خو امریکا په وار وار دا تور رد کړی دی. اپوزیشن هم دا تور بې بنیاد بولي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې.
174 دا د قومي اسمبلی غړی ایاز صادق دی چې د سپیکر اسد قیصر د استعفا ورکول وروسته د اسمبلی د غونډې مشري کوي او د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد کاروایی مخ په وړاندې منطقي انجام ته ورسوله. په وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک د 144 غړو د رایو په ورکولو سره بیګا د نیمې شپې کامیاب شو او د 3 کلونو و میاشتو او 2 ورځو لپاره د وزیر اعظمۍ په څوکۍ د ناستې وروستو عمران خان د دغې څوکۍ نه لری کړی شو. د عدم اعتماد د کامیابۍ وروستو په قومي اسمبلۍ کې د حزبي اختلاف مشر شهباز شریف د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې وویل، مونږ به د چا نه انتخاب نه اخلو، د چا سره به بې انصافي او تیری نه کوو، بې ځایه به څوک جیلونو ته نه لیږدوو، قانون او انصاف به په خپله خپله لاره نیسي، د زړه نه به د عدلیې احترام کوو او د ادارو سره به په ګډه او مشاورت هیواد چلوو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د بې باورۍ د تحریک کامیابی په پاکستان کې د جمهوری نظام بریا وبلله.
پاکستان میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے اور ہم نے
دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل عدم اعتماد کامیاب شو. په 1903 کې د اپریل په 10 نیټه د دې ایوان نه د پاکستان عین منظور شوی وو، او هم د اپریل په 10 نیټه بېنظیر بوټو د جلاوطنۍ نه پس د ضیاء الحق په ضد د مبارزې لپاره واپس هیواد ته راغلی وه، او اوس په 2022 کې هم د اپریل په 10 نیټه پخوانی پاکستان ته بیا هرکلی. خود پاکستان تحریک انصاف غړی او د پارلماني چارو وفاقي وزیر علي محمد خان د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د عمران خان د حکومت په ضد د بهرني سازش دریز بیا تکرار کړو او هغه هوټ سرګند کړو چې عمران خان به د انتخاباتو د لارې بیا واک ترلاسه کوي.
اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی.
هغه حکومت قربان کړو خو غلامی قبول نه کړه. عریضی ناکامی د ماتی متبادله نه ده. دا کرسی به عمران خان د ولس په طاقت بیا ترلاسه کوي. عمران خان د ازادي خارجه پالیسۍ خبره کوله، دا د هغه ګناه وه. د عمران خان ګناه دا ده چې هغه د سامراج مخې ته په ودرېدو سره د بیخي نه منلو وویل. خو په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن بیلابیلو غړو دا تورونه رد کړل، او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی د عدم اعتماد په شا د بهرني سازش خبره رد کړه او زیاته یې کړه.
آج هم نه بڑے ہی انٹی امریکن سینٹیمنٹس ہم نے آج سنے.
د امریکای زد ډیر لوی جذبات مو نن واوریدل. خبر وا چې د ترامپ سره ناستو او هغه وخت هم داسي جذبات وو. کاش چې د کله د جو بایدن د ټلیفون په انتظار وو نو چې هغه وخت هم دا جذبه لرله.
کاش جب یې جو بایدن کې فون کا انتظار کر رہے تھے اس وقت بھی ان کا یہی جذبہ ہوتا.
تیر ورځ د سحر نه د قومي اسمبلی اجلاس روان وو، خو د حکمران غند پاکستان تحریک انصاف غړو او د اسمبلی سپیکر د بې باورۍ په تحریک درایو د شمیرې څخه ډډه کوله، او بیا بیا د اسمبلی غونډه هم وزنډولې شوه، خو بیا د شپې د پاکستان سپریم کورټ ته هغه قاضیان هم راغلل کوم چې د بې باورۍ په تحریک د رایو ورکولو امر ورکړی وو او د عدالت لخوا د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایۍ د امکان وروستو د اسمبلی سپیکر اسد قیصر استعفا ورکړه او د اسمبلی غړي ایاز صادق ته یې د ستر عدالت د امر په رڼا کې د اسمبلی د کاروایۍ د ترسره کولو واک وسپارلو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2013
پاکستان د سیاست په اړه ځنې نورې مرکه او شننه هم لرو. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف تیر شپه د عدم اعتماد تحریک کامیاب شوی دی چې په نتیجه کې یې نوموړی اوس وزیر اعظم نه دی پاتې. خو عمران خان به له دې وړاندې ویل چې عدم اعتماد تحریک د ناکامولو لپاره به د اخیری شیبې پورې مقابله کوي او ماتې به نه خوري. خو بیا چې کله هغه اخیری شي بیا راغله نو د رای اچولو په وخت نه عمران خان وو نه یې د ګوند نور غړي، یوازې د دغه ګوند علي محمد خان وو او د خپل ګوند په استازیتوب یې خبرې وکړې. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي ارباب شیرعلي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی د عدم اعتماد تحریک پر مهال میدان ولې خالی پریښی وو.
کله چې سلمنت کم دولس بجې چې کله سپیکر سره دوباره راغو اجلاس شروع شو نو زموږ چیف ویپ د مشوره راکړه چې تاسو به چې کله سپیکر سره لاړ شي او د صادق صاحب هغه وړي په کور په بره کور سره باندې نو هغه وخت کې به تاسو د پروسس نه اوځي نو بس چیف ویپ انسټرکشن دې نو نو بلا برکو دا خیال و چې په کار دي چې نو چیف ویپ چې خبرو کو بس چیف ویپ د مشر نمائنده نو اینه رو
خودی کې ارواب سیم سوال دا دی چې تاسو پارټي او خصوصا عمران خان ویلې چې زبر روستی شیبه پوری وخت پوری لمحه پوری ز مقابله کوم او ځان بکوم لیکن تاسو یعنی د اسمبلی ته نه راتک او تاسو اسمبلی وتل د سپیکر استعفا ور کول د اشکاری تاسو راخري لمحه پوری هغه جګړه ونه کړای سس کوم جمهوریت دا د ووټ چولو دا یو پرتریکې کار دی. ولی
زه دې سره اتفاق نکوم زمونږه که تاسو وګورئ کنه نو نن چې کوم ورځ وا عدالت د فیصله مطابق آغا نن خیرنه ورځ کوم باندې با نو کانفرنس نه کیدو او دا مونږه د یو لسنی د جون مونږه دا شی چې دې روان کړو پورا ډیبیټ هم پیو ډیسکشن هم پیو ټیک ټاک هم دوه سو پوری انجلس مې چې کله پاتې مونږه هغه کې دا پروسیډینګز کې سٹارټ
او دا تر دې وخت پوری مقابله وکړي یعنی مقابله د تاسو مراد تاسو نه غوښتل چې پر دې ووټو
مطلب صرف دم رہو یو خدا جذباتی چې دا پروسس د نو کانفیډنس سموډلی شي زموږ چې دغه دا ډیویژن اف داوز داس نو چې وای تاسو اپوزیشن ولا د ښه شي موټو د ښه شي دا خو نمبرز به نو کانفیډنس کی اپوزیشن ګروټ وو نو دا اخی شو او هغه یو کوم ترو
او چې تاسو باندې یعنی دا چې اوسو دا پروسس اوسو دا عدالت سپریم کورټ لمخې او یو سلسله راویا کسان وو د عمران خان باندې اعتماد وکړي دا تاسو اوس باندې یعنی دا یو قانوني عمل دی ځکه د سپریم کورټ په وینا کې په ورنا کې اوس فیصله
دا دا چې دا به ان شاء الله دا ومنګه چې کله دا اجلاس د مورې څخه شي دا به ریس کوم په 3 تاریخ باندې د نو کورس بزنس ورسې کله واخه او مورې څخه کله واخه د یو منیسټر چې دا یو پوینت اف اورډر باندې خبره ریس کړه چې هغه کې هغه چې دوی یو ډیمارش یو کمیونیکیټ راغلی دی یو سایفر راغلی دی کیبل راغلی دی خط راغلی دی یو ملک نو هغه کې دا دا شي ملي چې د بنکی وو دا دی هغه هغه شي چې دغه په ریسپانس کې د پیس پیپر په خپل چې کوم هغه تاریخ کاری دا هغه رولینګ ورکو
فیصله وکړه
چې هر دا هغه فیصله وکړه هغه فیصله چې د هر رنګ چې وا که هر رنګ وا خدا فیصله دې دا تعین کول چې دا نو قانوني او غیر قانوني هغه سپریم کورټ سپریم کورٹ پکی یہ فیصلوں کا رولنگ کا الگ چې هغه دا غیر قانوني دی او هغه د ډومین وو دلته پوری موږ سره زه او موږ غوړي کوو کوم شي سره زما د حیثیت د ممبر نشټل سملې د حیثیت د دې چې ما د نشټل سملې او ته رښتې او زه دا ګرم چې د پاکستان ټولو کې اعلی چې کوم اداره ده چې کوم ټولو د ټولو ادارو مور ده ټولو کې اوچته اداره ده هغه پارلیمنت نو په دې باندې به انشاء الله سوفور باندې موږ ډیبیټ کوو چې د پروسیډینګز
پلان لري یعنی پلان دی تاسو
پلان خبر دی پلان دا کوم دا خطر خلاف سازش شوی دی موږ به مطالبه کوو چې دغه باید یو غیر جانبدار تحقیق بل به موږ چې دی خلک موبلایز کو او موږ به د راتلونکي الیکشن تیاری کو او بل به موږ بلا بلکو طریقې سره یو د اپوزیشن کردار ادا کو او حکومت چې دی هر یو چې راشي هغې سره هغې په هر یو عمل باندې به موږ هغې سره عین جواب تلبي کو
دا وو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ارباب شیر علی چې د تیر شپې عدم اعتماد تحریک په حواله یې خپل تاثرات او معلومات د مشال ریډیو سره شریک کړل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالروف وایي که څه هم نوي حکومت ته ډېر چیلنجونه دي خو پخوانۍ تجربه ورسره هم شته او تمه ده چې حالات به تر څه حده بهتر شي. د ده په خبره نوي حکومت سره د واکمنۍ موده کمه ده نو باید داسې کارونه وکړي چې د ټولو په اتفاق راشي. زموږ همکار ګلیاز له ډاکټر عبدالروف سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې موجوده سیاسي حالات او تپکتو سره راتلونکي کې څه توقعات ممکن دي یا کېدای شي. نوموړي په جواب کې وویل
زما خیال دی چې دا موجوده کوم سټ اپ را روان دی او دا زوړ حکومت چې لري شو نو یو خو دې کې خبره دا ده چې دا د پورا سیشن د پاره نه دی لکه دا د ډیر کم وخت لپاره دی نو په دې وجه باندې دی له داسې کوشش پکار دی چې داسې خبرې نه چیړي چې دا غینه تاو تریخوالی سی واقعي نو زیات تر زمونږ چې کوم مسله ده نو هغه زمونږ معاشي مسله ده نو خبره دا وی چې دې معاشي طرف ته توجه ورکړي او دا سیاسي د دې چې کوم مخالفین دي دې سره هم کوشش تا وکړي چې په سلام اسلات سره باز اقدامات داسي وکړي چې دا غي په نتیجه کې را روان الیکشن ټولو ته قبول او منظور وشي په خطر طریقه وشي او چې بیا کوم حکومت راشي نو ډیر کارونه دي هغه حکومت ته پیږي.
ډاکټر عبدالروف صاحب یو بل پوښتنه دا هم دا کپدې حالاتو کې مونږ ګورو سیاسي اړي غړي د وجنه په دې رسو کې د روپے قدر ډیر زیات پرې وته وو او د ډالر هغه خطه وو نو تاسو څنګه ګورئ چې د هر څه حالاتو سیاسي اړي غړي او د سیاسي حالاتو د وجنه څه تابعونه رسیدلې شي؟
تیر حکومت د اقدامات د بعض اقداماتو په وجه باندې خو مونږ ټولو ته معلومه ده چې معاشي مشکلاتو سره مخامخ دي نو په دې کې لکه مونږ د عام انسان عام پاکستانی د ژوند ته وګورو نو هغه ډېر په تکلیف کې شوی دی. مونږ د عام ورځو کې چې کله ګورو ګیر چاپېره چې وګورو نو نور کله به هم خلک ضرورتمند وو خو اوس مونږ ته په لارو کوڅو کې په بازارونو کې په یو ځای بل ځای کې د دغه کسانو تعداد زیات ښکاري نو د دې نه دا اندازه لګي چې معاشي طور باندې ډېر غټ نقصان رسېدلی دی دا سیاسي طور باندې چې کومې اړیکې اوسولې په دې تیر وختونو کې
په نړیوالو ادارو سره چې کوم معاهده شوې دي او کارونه ترسره شوې دي نو د هغې مستقبل تاسو څنګه ښکاري؟
زما خیال دی چې دا نوی حکومت چې د چا په لاسو کې دی په دې کې دا دواړه ډېرې سترې او زړې پولیټیکل پارټۍ دي او دی د حکومت تجربه لري، نو په دې وجه باندې د خپلې تجربې په بنیاد باندې دی کولی شي چې دغه بین الاقوامي ادارو سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي یا دغه چې کوم څه سخت شرایط او مشکلات نو هغه باندې هم دی نظرثانی وکړي. نو توقع خو د دې نه ده کېدی شي د دې په دې بنیاد باندې چې د دې تجربه شته دی، نو کېدی شي چې دوی سداسې اقدامات وکړي چې دغه په نتیجه کې زمونږ دا ستونزې لږ کمې شي. خو څه ډېر زیات توقع یې ځکه نشو کولای چې یو خو ورځې کمې دي، بله دا ده چې دا مسله ډېره زیاته اوږده ده او ډېره ژوره ده.
د پېښور د پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عبدالروف خبرې مو واورېدې. د دې مرکه سره د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د مازیګر درې نیمې پنځه نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
تاکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی سبا د هیواد نوی وزیر اعظم منتخب کړي. د پیپل ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډی نن مشالې رتول غونډه به سبا ماسپخین کیږي. د اپریل پر لسمه ماسپخین مهال د پاکستان متحده اپوزیشن د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د نماینده کاغذونه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې جمع کړو او د پاکستان دولتي ټلویزیون وای چې هغه منظور شول. د پاکستان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالف ګوندونو لخوا نومول شوی کاندید شهباز شریف ویلي د هیچا خلاف به انتقامي کاروایی نه کیږي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې سی ټی ډي چارواکي وایي چې د اپریل د نهمې په شپه په هوید سیمه کې د عملیاتو په مهال پنځه مشکوکه وسلوال وجلي. وسلوالو لا په دې اړه سند ویلي. د افغان طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته به بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورلګوي او نور اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي. اوکراینی چارواکي وایي چې نن د اپریل په لسمه د خارکیف د سیمې په دراهاچی کلي کې د روسي بمبارۍ له امله دوه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس هم د پاکستانی سیاست په اړه ځینې نور رپورټونه لرو. د عمران خان خلاف د مخالفو ګوندونو لخوا د عدم اعتماد د تحریک د کامیابۍ وروسته عمران خان د حزب مخالف د مشر په توګه څنګه رول لوبولې شي د سړونکو خبرې خای داسې چې عمران خان به د اپوزیشن د مشر په توګه جاریانه رویه اختیاروي او راتلونکي حکومت ته به یو شمېر ستونزې جوړوي. خو سیلونکو عمران خان له مشوره ورکوي چې د خپل واکمنۍ پر مهال کړي مثبت کارونه ولست وړاندې کړي نو پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ولس همدردی ترلاسه کولی شي. هغه به څنګه اپوزیشن مشر وي؟ مجید بابر یې درته په دې ریپورت کې تفصیل درکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه قام ته په خپل وینا کې وویل چې په مستقبل کې به هغه د په وینا له بهره د راول شوي حکومت پر ضد ودرېږي. نو موړي دا خبره د اپریل په اتمه قام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې وکړه او ویل چې حکومت کې تر راتګ وړاندې هم ولس سره یو ځای سیاسي هلې ځلې کړې دي. عمران خان دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې حکومت مخالف او ګوندونو د مارچ په اتمه د هغه پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړ او د هغه د لری کولو غوښتنه وکړه. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد نه مو وپوښتل چې په مستقبل کې د یو اپوزیشن مشر په توګه عمران خان ته څنګه ګوري. نو نوموړي وویل چې په عمران خان کې سیاسي برداشت نشته، که هغه حکومت د لاسه ورکړي نو په هیواد کې به کړکېچ رامنځته کوي.
هغه په ملک کې بیا اړې غړې کوي، هغه به جلسې کوي، هغه به مظاهرې کوي او دا هغه دا کوشش چی حکومت تا مشکلات پیدا شي او د حکومت دوی ته مجبوره کوي چې په ملک بیا نوې ټول ټاکنې وشي. ځکه چې تاسو که وګورئ نو هغه د تېرې یوې میاشتې نه دا خبره کوي چې زه استعفا نه ورکوم، حکومت نه پرېږدم، خو که چېرې نوې الیکشن کېږي نو زه د هغې دپاره تیار یم.
پاکستان تحریک انصاف د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې حکومت جوړ کړ. حکومت مخالف ګوندونو پر حکومت تور پورې کوي چې د ناکامه پالیسو په نتیجه کې ګرانی زیاته شوې، سیاسي ازادۍ ترول شوې او د ولس ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اقتصادي ستونزې ورته د تیرو حکومتونو نه په میراث کې ورپاتې دي. که د بې باورۍ د تحریک په کامیابۍ سره د عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه محرومه شي، نو د حزب مخالف د مشر په توګه آیا هغه سره داسې مثبت څه شته چې د خپلې واکمنۍ په موده کې کړی وي او ولس ته یې وړاندې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په ملکن پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد میراج الحمید ناصری وایي چې د درې نیم کلنه واکمنۍ پر مهال عمران خان د وزیر اعظم باوجود د اپوزیشن د یو مشر په ډول برخورد کولو او هر وخت به یې په خپلو ویناګانو کې یوازې تنقید کولو. خو د ناصری په خبره عمران خان سره داسې مهم او سنجیده موضوعات هم شته چې مثبت دي او سیاست پرې کولای شي.
روزګار ورکړی دی په هیلتھ کې، په ایجوکیشن کې او دا شانت دا هیلتھ کارډ چې راویستی دی او نور د مانیټرنګ چې کوم نظام دی راویستی دی. د څه کارونه هم پېژنه شوي دي په دې باندې دا کوم چې کوم اوپینین میکر دی هغوی دا خبره کوي چې که دا سجونه دی رامخې ته کړي نو په دې باندې ښه پوره د دې خلکو هغه همدردۍ نه مغستی شي. خو د دې نه هټ کې د دې چې کوم فالوینګ دی او کوم کارکنان دي نو هغه نه د عمران خان کارته بدې ته ګوري، نه یو کامز ته ګوري، نه یې اچیومنټس ته ګوري. بس هغه چې کوم کریزما ده او د عمران خان چې کوم په ده باندې هغه بلاینډ فالوینګ دی
د متحده حزب اختلاف د غړي پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولس مشر آصف زرداری د اپریل په اتمه په یو بیان کې عمران خان ته د حزب اختلاف د مستقبل د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده او دا راز د اوسنی حکومت مخالف ګوندونو یو شمیر نورو مشرانو هم عمران خان ته د یو زیرک اپوزیشن مشر د کردار لوبولو مشوره ورکړې ده. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. تیره شپه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیاب شوه چې په نتیجه کې نوموړی د وزیر اعظم ایله چوکۍ لری کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا خلک د بیلابیلو سیمو خلک په دې اړه سوای، د هغه د حکومت په حواله باندې سوای او د راتلونکي حکومت نه څه توقعات لري. په پیښور کې زموږ خبریال شبیر جان د زنو خلکو سره خبرې کړي دي. رپورت کې تفصیل اورو.
زمان محمد فیاض او د تاجر اتحاد تنگی ضرور صدر یم. بالکل اثر کی دی ہوئی چیرہ دا نوی پاکستان دی ودانه پاکستان او موږ تاسو زور پاکستان ته بوزو اپوزیشن والا بدا چیغه والے نو لحاظ چې زور پاکستان ته بوزین او غزاړ ریټونه بم بیاوی دا وړو چې چینو غړو مسالو با غزاړ ریټونه موینو دا بم یو ډیر کار بوشي چې دا ریټونه را کم شي او ان شاء الله دی پمنګای ما نه کنټرول والی دا مو کورې می امید او دا ارس بارزان شي دا چې چینی غړی مسالې
پاپولریٹی لوس کے دو بنیادی وجم کو گورے آگا پمل کے بے تحاشا مہنگائی دا پیٹرول دا بجلی نرخونا عوام تک اس دن نوے گورنمنٹ سے ڈیلیور کرل اور پدی سیزن باندھے پرائز باندھے پدی باندھے قابو منتا پ مہنگائی باندھے قابو منتا اور عوام تے عوام دوست یو بجٹ پیش کړ چې کوم را روان چیلنجز کې دی ګورنمنٹ ته دا بجٹ ورکولم دی. نو یقینا دی په را روان الیکشن کې بیا هم هغه خپل سیټونه به برقرار وساتي.
دا نه حکومت چې کوم راغ نه دی په مهنګي باندې مکمل دا غوالي کنټرول به پیوالي ځکه چې دوه واته کسان دي او واته کسان چې را یوځای شي نو ډېر پاسان باندې په مهنګي باندې داسې د ابار تعلقات شو دا بټول را یوځای کمباین یو به یو کار کوي بل به بل کار کوي تقریبا 30-40 روپو ته په پیټرول
راشی او دا سبزیانی به مرزانی شي ان شاء الله تعالی ټماټر چې کوم 220 کری زم امید دره بری چې دا به سپشل یا در شپه باندې شي ان شاء الله تعالی
زما بخت محمد یوسف زینم دی او د مردان ضلع سره تعلق لرم دا د چې څنګه زوړ حکومت کم چې نن سحر سحر کې ختم شو نو دی خلکو په پاغي باندې تورن لګول چې هغه سره پوهان نشتا ایکسپرت ټیم وسر نشتا نن چې کوم معاشي ستونزې مسلې دي د ګیس او د ګیس یا د بجلی چې کوم لوټ شډین دي نو هغه ډیر زیات دی او د دغه نه زموږ د نوې سیټ اپ یا د نوې حکومت نه زموږ دا امیدونه دي چې را کوم په ملک ګرانی دا چې کوم زموږ ته عام خلک نشي کول چې خپل ژوند په اسانه باندې تیر کی دغه سه چې زما پرنګ د خلکو چا شل پنځه زره تنخواه د نوغې نشي کول چې خپل دوه درې بچو سره پکې ژوند په آرام یا په سکون تیر کی دا امیدونه دي چې را کوم نو یقینا چې دا خو زاړه سیاستدانان دي سره ټیمونه هم دي سره کسان نه دي زموږ دا امیدونه دي چې را دا کم ستونزې مسلې چې د تیر حکومت د وجه یا د غېد نه پوهې د وجه ولاړې نه به ختم شي
زمانوم سنگین شاه دي کم سیټ اپ راغلي نو دا سیټ اپ سو سو زلا د ملک دوي کې راغلي اقتدار کې راغلي خو د دې نو صدقې تمه ساتل نه دي په کار ځکه چې دا ټول د خپل سیاسي مفادات او خپل د کورسو د لالچ او د پاور د پاره راغلي دي او را یو ځای شوي دي د یو کس خلاف چې هغه ټولو ته نه کړی دي او ټولو ته کلک ولاړ دي چې نه دا سیزونه نه منم او نه پرېږدم
زمانوم واصل خان دي د پراپرټي روزګار کوم عمران خان لمنګه ډېر په مینه ډېر په هلو سره او ډېر په کوششونو سره غلا منډه تلو والی چې دا یو نوی نوی پاکستان نو هغه زړه کې عمران خان منګه ډېر په مینډټ سره وراغي اوس د دې کړه درې کړه ته مشه شوې هو بهر خلک ملک کې ګرانیم دمره لا ماشي هات هم خراب شو زمګه عمل ټیبل نشو آی نه ولټه خراب شو خو اوس موږ دا وایو چې دا اوس کم دا کم کسان اوس راځل نو دا عمر خلک راځل کم چې موږ وی چې غلې دي حکومت وی چې غلې دي عمران خان می چې غلې دي هغه خو بیا واپس ملته راځل نو آیا زمو په خیال هم نه نسو جوړ شو او نه مت سره جوړ شي ځکه چې مخکې هغه غلو موږ عمران خان صاحب راوست عمران خان صاحب خو کال یو نیم کال پاتې اول هو پکار و چې حکومت صبر کړی وي بل تین ته چیرې پنځه کال برابر شي ګورو اوس هغه غلې بیا راځل په موږ مسلط شو
زمانو مکاشف ته او چار صدې سره تعلق ساتم د ټولو نه اول تما خو زه د نوې حکومت نه دا ساتم که مو خېلو چې په دې تیر وخت کې زمو کم سیاسي رویې سمره بدرنګ شوي خصوصا د تبدیلې دی حکومت والا کداغي ورکران دی او غټ لیډران دی سیاست نه غشایستګي ختم شو نو دا نوې پول او دا قام په دې پیول چې سیاست څه شي دی او سیاسي اختلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کولی دویما
چې یو خو زمو په ادارو کې اصلاحات وشي
دا وو د خیبر پختونخوا د زنو سیمو اوسیدونکو چې د تیر حکومت په حواله یې خپل تاثرات د مشال ریډیو سره شریکول او دراتلونکو حکومت نه یې توقعات هم سرګند کړل همدغه راز په سواد کې بیا د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د زنو کسانو سره خبرې کړې دي راځي چې واور دوی سوای
زمانوم سفرس خان نه او سواد مارکیټ کې مې د کمپیوټر دکان ده چې دا درې دینم کال حکومت شو د چې کمې چغي والے کم دغه کو شیرا زبدا کوم دا بکم اغه نه لکه دا غنور نه ډېر واخو باندې لاړو نو یو سړی هم نه خوشاله کم مزدور ده ک غریب ده کار څنګه نه کنه بالکل دا غریب نه راي ختم کړه په دې چوک کې تصار ملود رګه چې کم غریبانو ولړلی په کور کې پیمند او ټوډه درک نه لې نار په 555 روپے دیاړی کوي هغه بوړو ولي هغه چینی ولي هغه پیسو ولي ځان نو په نور حکومتونو کې دونه کرپشن نه شه لکه سونه چې بده حکومت کې شه او لاوس به بیګا چې بګل کم پیسو شو دا لکه د قومي سونه شرمو چې لکه دا په کارو چې دا قسم یې نه کړه په طریقه باندې دا پرې خو دی یا جو خپل لغې چلولې خو لکه هغه جو هغه قوم یو قسم لا و شرمو
افتخار علی مینوم ده سیدو سیدون کې ما عمران خان په حواله خو زده وې ما چې را داس لیډر لکه پیټ یو داسې خل لیډر په دوم پاکستان کې راغله چې هغه هم مخامخ خبره کوله شو باقاعده لکه کز شاته وګورم نو ټول لکه خپل سیاست چې پریخو ده دي نور سیاست دانانو په وراثت کې پریخو ده دي چې راغله داسې راغله درې کال سره ټایمینګ دی درې کال ډیر کم ټایمینګ دی ځکه هغه روانو یو په سیستم باندې روانو یو طریقه کار باندې روانو سره عوام لای دي خبره ریلیف ورکړه دي وسره پای کې د سیاست لپاره نور دي هم وسره ورکړو نور هم ترقیاتي کارونه روانو خو لکه هر شیخ یو دم داسې نه کیږي چې یاره بس راغله او خبره ختم شو درې کال کې هیڅ هم نه کیږي وسره بلغه خبره ده چې یاره لګوت بیګا چې کم دغه شو زه ګورم چې یاره اپوزیشن بسونه وخت لکه دیوبل سره وخت یې ری وسره دوه هم وخت یې کړی دی دوه او لکه عوام لسور کړی دی وسره
زما نوم عبدالرحیم دی پروتوکار کوم سړی خو لا معلومیږي چې وخت وشي کنه دا خو دونه وخت نه دی شي البته چې کمی خبرې کولې نو لکه ډیر برابر دغه او ولله د امریکای له جوابونه ورکړو نو په دې وجه باندې خو ان شاء الله د قوم د پاره خو خوسی پی کړی دی لکه گرانی پکې ډیره زیاته وکړه هر شی د حده بار دی لکه موږ په خپله د پروتوکار کوو غریبانان یو دغه یو موږ به چې په نورو روجو کې 40-45,000 روپو کار کوو په دې کې 10,000-12,000 روپو دکانداري کېږي نورو په وجه دا ده چې لکه مهنګۍ ډیره زیاته ده
زما سعید نوم دی د شانګلی اوسیدونکی یم څه خبرې خو دده صحیح دي ولې چې موږ په سعودي عرب کې وو زمونږ هلته ډېر کمزوري وه سپاره زمونږ کمزوري وه هر سیستم زمونږ کمزوري وه کله چې د دوی حکومت راغل دی نو انشاءالله نیمای بدلون په سعودي عرب کې پاکستانی د پښتون راغل لکه دا یو خبره وه چې موږ په سعودي عرب کې به کله سپارې ته تلو نظم بڑی ربیزتی کیدا ولی منگا آلتا پنجابیانو اغو ب منگا سٹ تے شڑول ٹول وس دم رشید چت سپارہ ک خپل جواب کولس
مانم حضرت حسین دے اوزا منگور سر تعلق ساتما دا پیٹی خدا درے درنیم کلا پم بنڑے سخت تر شو او پدی امید باندھو چے کلا بم منتدا غ وینا کیدا چے ادن مہنگائی کمی کی سبا کمی کی خبرل پدی درنیم کلا کی یور زم دا سرانا چے مہنگائی کما شو وس دا بل حکومت راگے بس اللہ دی مہربانی سی پدی کی بم بنی سدسی کارونو شے چے بم دا مہنگائی پ دی قوم بنی کما شے دغه جواب ډیر زیات مشکلات کړي او حالات ډیر زیات ورځ تر ورځ خرابېږي
دا وو د سواد اوسیدونکو چې د پخوانی حکومت د کارکړدګۍ او د راتلونکو حکومت نه د کارونو د توقعاتو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي د پاکستان قامی مالیاتی ایوارد یا ان ایف سی لاندې مرکزی حکومت د آئین لمخې سلور وړو صوبو ته هر کال د آبادی غربت او پسماندګۍ په حساب پیسې ورکوي د آئین لمخې په کار ده چې هر 15 کال وروسته په دې اړه غونډه وشي خو د 2010 کال راهیسې د ان ایف سی هیڅ یو غونډه نه ده شوې په 2013 کال کې بیا قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې او په هغه وخت کې حکومت اعلان کړی و چې د صوبې تبه په ان ایف سی ایوارد کې تر لسو کلونو د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره هر کال 30 ارب روپۍ ورکول کیږي خو لا هم نه دی ورکړل شوی د قبایلی سیمو د ودې لپاره د قامی اسمبلی د کمیټې ویان ډاکټر حیدر علی وای چې دوی په دې اړه هلې ځلې کوي تفصیل د نیاز احمد خان رپورت کې
قومی مالیاتی ایوارڈ آخری ځل اجلاس کال 2010 کې شوی وو چې پکې د ملک په کچا ترقیاتی بجټ کې د صوبو لپاره 55% برخه ایښودل شوې وه قومی مالیاتی ایوارڈ په اړه خبریال لحاظ علی وایي چې د پاکستان آئین تر مخه هر 15 کال پس نوی قومی مالیاتی ایوارڈ اجلاس پکار دی خو د بده مرغه دغه اجلاس تیرو دریو حکومتونو کې بیا نه دی شوی او په زوړ اعداد شمار سره صوبو ته برخه ورکول کیږي
چې کوم اخیری قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد شو نو په هغه کې د صوبو برخه 57.5 او د مرکز برخه 42.5% وه دا 57.5 به سلور وانه صوبې په خپل منځ کې تقسیمې د آبادی غربت او د غوی د آمدنۍ په ذریعہ باندې د یو خپل بیل طریقې کار دی خبر پښتونخوا چې کوم نه دا هم غختله چې قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد ریګولر شو خو دبا د مرغه زمونږ چې څومره قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد شوی دی دا د پاکستان پیپل پارټي یاد مارشل لا په دور کې شوې دي او دا ځکه دی وخت د خبر پښتونخوا لپاره ضروری دی چې د قبایلو د مردم شمارې مطابق د 500 لک نه زیات آبادی نیخ په نیغه د خبر پښتونخوا یې سره جوړه شوې ده د هغې لپاره چې کوم 3% تجویز شوی و نو نه خو په هغې باندې سند راځي نه ورپسې بلوچستان راځي نه ورپسې پنجاب راځي صرف خبر پښتونخوا خپلې سره کوم ده هغه 3% ورکی
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ډیپټی جنرال سیکرتر او پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان وایي چې د قومي مالیاتي ایوارډ اجلاس نکېدو لوی زیان د قبایلو لپاره ایښودل شوی 30 ارب روپۍ نه ورکول دي دوی وایي چې د قومي او صوبایي حکومتونو ذمہواري ده چې نوی قومي مالیاتي ایوارډ اجلاس دې وکړي او منل شوی پیسې دې جاری کړي ځکه چې د مرک نورې صوبې د قبایلو لپاره منل شوی خصوصي ترقیتي پند پیسې ورکولو ته تیار نه دي
دا 30 ارب روپۍ چې هرې صوبې به ورکولې
نو دا چې کوم انفراستراکچر چې دی هغه تباه شوی، د هغې د جوړولو لپاره، د خلکو کورونه چې تباه شوي د هغې د جوړولو لپاره، مزید سکولونه، هسپتالونه د هغې د جوړولو لپاره، د نوي های ویز د دې جوړولو لپاره، دې دا چې دا پرامیس شوی وي چې دا ټولو صوبو به دا ورکولې. اوس هغه صوبې چې دی هغه شی چې دی په هغه انداز باندې نه ورکوي. دا خو مرکزی حکومت ذمہ داری جوڑے گی چاہ ٹول صوبې کې نه او کم شای چې پرامیس شوی دی، کم چې د هغې وعده وعید شوی دی، هغه وعده چې هغه په هغه خلکو باندې اومني، او که نه څه طریقه بل څه طریقه کیدای شي، ممکنه طریقه که هغه عدالت وي او که نور مطلب دی د خبرو اترو کمه راغله چې دا په هغې باندې هغې کینه او دا معامله حل کړي. نو زموږ د صوبې د خپلو مالي مشکلاتو نه علاوه چې کومه فاټا ایجنسی چې په پاکستان په دای کې زم کړی دی په خیبر پختونخوا کې، د هغې مسلې چې دی هغه هم ډېر زیاتې خطرناکې دي، ډېر زیاتې دي.
د سوات نه د قومي اسمبلۍ غړی او په قومي اسمبلۍ کې د پټا ډیولپمنټ پنډ ویان ډاکټر حیدر علي وایي چې په دغه لړ کې څو واره اجلاسونه شوي دي. دوی پکې د پنجاب حکومت سره هم خبرې اترې کړي چې د این اف سی ایوارډ لخوا دې د خیبر پختونخوا برخه ورکړي.
پنجاب وزیر اعظم سره په اخیر کې د پورتار صاحب سره او د سپیکر هغه وخت چې چودھری صاحب پرویز الهی صاحب سره او پرویز الهی صاحب هم پکې ډېره پازیټیو خبره وکړه. بیا زموږ دا خیال و چې موږ وزو سند ته او بیا په بلوچستان ته هم ځو، او په منځ کښې پکې تاسو ته پته ده چې حالات داسې شو لکه چې دا اوس کم دي. ځکه چې په دغه کمیټې کښې زموږ سره د ټولو پارټو نمایندګي وه او پاٹا پکی ڈیری زیادہ ملگیری اور ٹولو سینیٹرز پر کیوں میں مینیز ہوں ٹولو پاٹو پر شریک کبانے پاٹا دا پارا پولیس لو خکاری دو یہ اپل قرارداد منگ رہو چی اللہ سکالو رو چھو پیناو شی پاٹا ہو مالا پینٹا.
دا این ایف سی ایوارڈ یا قومی مالیاتی کمیشن لخوا دا صوبو پا برخا کی پا پیسو اختلاف ترسو لسی زورا سے روان دے. مرکزی حکومت زیادې پیسې صوبو ته ورکول نه غواړي او صوبې وایي چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې صوبو ته دې برخه نوره هم زیاته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو خبرونه دي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هر روزه کې مونږ تاسو ته د روزه سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظرونه هم وړاندې کوو. نن مو په دې موضوع خبرې کړي چې په یورپی هیوادونو کې روزه وګدا وي، نو دلته د روزه نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکام دي؟ دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورستا. زمونږ هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسیږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږدوي، نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 19 ساعته روژه ده او په ځینو کې د 21 ساعتو پورې رسېږي، او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدېږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې، هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کېږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري، نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدوي او که لنډوي. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځې، نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، په هغه کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسیږي، نو د هغې سره څنګ کې بیا هلسنکي او فنلینډ او سویډن، ناروې، دا هیوادونه نږدې دي، نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې په هنګری کې په نور مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي، او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسه ایټالیا جرمنی او دې سیمو کې اوسیږي هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب مراکو الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت راغلې په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا د دوی لپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په توه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکل وي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکل وي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څښلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض د پاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دي، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دي چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتر دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې 24 ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کی چې 12 ساعته دی ورځ کې 12 ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دی خپل روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اړه فتوا باندې عمل وکړي دا غي روژه ان شاء الله صحیح ده او قبول ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشیع نشي کولی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل دې د ورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساته خبرونو په پای کې یو وار بیا مجید بابر ته ورزو د دې سات د خبرونو د لنډې استفاره.
ټاکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی سبا د هیواد نوی وزیر اعظم منتخب کړي. د اپریل په 10مه ماسپښین مهال د پاکستان متحده اپوزیشن د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د نمائندۍ کاغذونه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې جمع کړي او د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي چې هغه منظور شوی دی. د پاکستان د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالفو ګوندونو لخوا نومول شوی کاندید شهباز شریف ویلي چا خلاف به انتقامی اقدام نه کیږي. نوموړي بیګا د عمران خان پر رد او عدم اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل له هیچا سره به ظلم او ناانصافي نه کیږي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د ادارې سی ټی ډي چارواکي وایي چې د اپریل د 9مې په شپې په هویت سیمه کې د عملیاتو پر مهال 15 مشکوکه وسلوال وجلي. سی ټی ډي دا وکوي چې دا وسلوال د تحریک طالبان د اختر محمد دلی سره تعلق لري. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغان طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته به بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورلګوي او نورې اسانتیاوې به ورته هم برابروي. اوکرائنی چارواکی وایي چې نن د اپریل په لسمه د خارکیف د سیمې په دراهاچی کلي کې د روسي بمبارۍ له امله دوه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د دغه سیمې گورنر اولیګ سینګوف په خپله فیسبوک پاڼه د دې مرګ ژوبلې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې روسي ځواکونو د دغه سیمې په یو شمېر سیمو د توپخانی شپږ شپېته بریدونه کړي دي چې له وجې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. گورنر سینګوف وویل چې روسي ځواکونو ځکه ولسي وګړو سره جګړې ته دوام ورکړی چې په جنګي محاد ورته هیڅ بریاوې نه دي ترلاسه شوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساته خبرونو وخت سرته ورسېده. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو کې پاتې شئ. نو تاسو د ډیوه ریډیو وایس اف امریکا خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، مجید بابر او پلوشا تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.